سهار مو په خیر او ستړي مسی وخت د سهار لس بجې شوي. نن د زیارت ورځ د 2013 میلادي کال د جون 28 نیټه ده. د مشال لوی په بل غړي کې مزه عبدالحی کاکړ خلک کوم په دې غړي کې په پاکستان کې د انتخابي هلو ځلو په اړه یو شمېر رپورټونه اورو او د هم ګورو په کراچي کې د پښتنو د ازل د ووټونو د ورکړې اهمیت څومره دی او په پای کې بیا سندرې جادوګرې سن اونیزه خپرونه درته وړاندې کړو. په پیل کې به ملیحه امیرزاده خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. تر ټولو اول په مخړه د خبرونو سټکو ته. پخوانی وزیر اعظم شاهد خاکان عباسی وای د پیلونو عدالت فیصله به چیلنجوي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن نن د الیکشن لپاره د بیا کتنې پسته امیدوارانو فهرست جاری کوي او د ایران ولسمشر په امریکا تور پورې کړي چې د دوی اقتصادي ستونزو د زیاتولو ذمہ‌وار ده. تفصیل: د پاکستان پخوانی وزیر اعظم شاهد خاکان عباسی اعلان کړی چې د اپیلونو عدالت فیصله به چیلنجوي. ل جیو نیوز ټی وی او ډان رسپانې سره په مرکو کې عباسی د عدالت په فیصله اندېښنه ښودله. ویل چې د اپیل حق په استعمالوي او له خپلې کورنۍ حلقې نه به د انتخاباتو لپاره ودرېږي. د پینډی د اپیلونو عدالت د مری په حلقه ان ای 55 کې د پخوانی وزیر اعظم شاهد خاکان عباسی د کاندیدای کاغذونه رد کړي. د شورو په ورځ عدالت په لیکل شوې فیصله کې ویل چې عباسی د پاکستان د آئین آرټیکل 2 شپېته یو F ضرورتونه نه پوره کوي. پوره معلومات او حقایق یې له ولس نه پټ ساتلي نو ځکه صادق او امین نه دی پاتې او په دې بنیاد انتخاباتو ته نشي ودرېدی. د پاکستان له آئین سره سم د پارلمان د غړیتوب لپاره دا لازمي شرط دی چې یو تن صادق او امین وي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن بدن د عمومي انتخاباتو لپاره د نظر سانې پست امیدوارانو فهرست جاری کوي. دا فهرست د اپیلونو عدالت تکامي او صوبایي اسمبلیانو لپاره د نوماندې کاغذونو منلو یا ردولو خلاف د اپیلونو تر فیصلې پس جاری کیږي. امیدواران به تر سبا پورې د نامزدګۍ کاغذونه واپس واخلي. د کاندیدانو حتمی فهرست به د جون په 1 جاری کیږي او انتخاباتي کمیشن به کاندیدانو ته انتخاباتي نشانونه تر خالي پورې ورکړي. ټاکل شوی چې د جولای په 15 په پاکستان کې عام انتخاب د پوز مشر جنرل قمر جاوید باجوا په مشرۍ د کور کمانډرانو په غونډه کې د شفافو او آزادو انتخاباتو لپاره د پاکستان الیکشن کمیشن سره په مرستې خبرې شوې دي. د جون په 20 د پاکستان د پوز عامه اړیکو څانګې ISPR په یو خبر پاڼه کې ویلي چې پرون په پنډه کې د غونډې په وخت جنرل باجوا هدایت ورکړي چې امنیتي او دفاعي چیلنجونو ته په کتو دا کار دی په ذمهوارې سره سرته ورسول شي. د خبر پاڼې له مخه په غونډه کې د جغرافیایي او ستراتیژیکو حالاتو په ګډون په سیمه کې په امنیتي او نورو موضوعګانو خبرې وشوې. په غونډه کې د پاکستان او سیمې د امن او ثبات لپاره د کوششونو د جاري ساتلو هوډ څرګند شو. په پاکستان کې د تعلیم لپاره کارکوونکي او غیر سرکاري ادارې الف اعلان د تعلیم د عام کولو یو کمپین اعلان کړي. دغه کمپین چې تعلیم دو ووټ لو یا تعلیم راکړه ووټ واخله نومیږي پکې ګوندونو او امیدوارانو ته ویل شوي چې هغه چاته به رای ورکول کیږي چې ولس ته تعلیم ورکوي. د ادارې ویان عمر اورکزي بیګا مشال ریډیو ته ویل چې د دې لپاره دوی یو موبایل اپلیکیشن هم جوړ کړی دی.
خلک مونږ ته شکایت راوستي په تعلیم دو ایپ سره زمونږ دا کار دی چې هغه نمائندو ته بیا هغه مونږ شکایتونه هغه سره ډیسکس کړو. حلقہ وایز چې مونږ کمپینونه شروع کړی دي چې تعلیم دو ووټ لو هغه کې مونږ څومره هم یو حلقې نه څومره هم پارټیسپینټ وي یا کینډیډیټس وي چې هغه الیکشن ته ولاړ هغه منځ کې خپل د تعلیمي ډیبیټ مونږ کوو.
عمر اورکزی زیاته کړه چې د تعلیم دو اپلیکیشن باندې دوی ته په تعلیم او سکولونو کې د مشکلاتو اسانتیا او د نشوالي په اړه تر 15,000 زیات شکایتونه ملاو شوې دي. د پاکستان نگران وزیر اعظم په پخوانو قبایلی سیمو کې د ادارو نظام جوړولو په ضرورت زور راوړی دی. پرون په پېښور کې د یوې غونډې مشري کولو په وخت چې په خیبر پښتونخوا کې د قانون او نظم په اړه وه، ریټایرډ جسټس ناصرالملک وویل چې وفاقي حکومت له صوبایي حکومتونو سره د ګډ تعاون په اساس د سیمې اوسیدونکو د اسانتیاو او په اسانه د دغو سیمو په خیبر پښتونخوا کې د ورګډېدو لپاره کار کوي. ناصرالملک په خیبر پښتونخوا کې د 2013 کال د عمومي انتخاباتو لپاره په امنیتي انتظاماتو د اطمینان څرګندونه وکړه. ویل چې شفاف او پرامن انتخابات د وفاقي او صوبایي حکومتونو ګډه ذمہ واري جوړیږي. خبرونه له مشال ریډیو نوره. د هلمند سولې کاروان غړي د خپل غوښتنو لپاره د امریکا ولست یو لیک استوي. نه دغه ولسی خوځښ ویان بسم الله وطن دوست پرون مشال ریډیو ته ویل دوی د امریکا سفارت مخې ته د احتجاج له لارې غواړي چې خپل پیغام د امریکا خلکو ته ورسوي چې حکومت یې په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره څه کړي دي.
موږ دلیجو خپل اعتراض ته به دوام ورکوو. دغه اولس کلن راپور ورته غواړي چې دا اولس کلن راپور یې د افغانانو په ګټه تمام شوی دی که په زیان.
تر دې مخکې دوی په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر مخې ته درې ورځې پر لت غځولې وو. د ایران ولسمشر حسن روحانی په خپل خطاب کې په واشنگتن تور پورې کړې چې د دغه هیواد اقتصادي ستونزې زیاتې کړې دي. په عین حال کې د ایران د پارلمان د غړو په دریو کې دوه برخو په یو خط کې له روحانی نه غوښتنه کړې چې د اقتصادي نظام خپله ډله بدله کړي. پرون د روحانی ټلویزیوني خطاب په داسې حال کې مخې ته راغلو چې مخکې د امریکا بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په ایران کې روانه اونۍ ملګیر احتجاج چې داسې ښکاري د اقتصادي مسلو خلاف دی لپاره د تهران حکومت ذمهوار وګرځولو. روحانی په خپل خطاب کې په ایراني وګړو غږ وکړ چې متحد اوسي او امریکا ته ماتې ورکړي. نوموړي وویل مسلو او فشارونو ته تیار دي خو هیڅکله به خپله خپلواکي قربانه نه کړي. د روحانی د دغو څرګندونو په اړه امریکا لاس نه دی ویلی. ترکی ویلی له ایران نه د تیلو د نه درآمد کولو امریکایي غوښتنه د منلو پلان نه لري. ترکی ویلی د انکارې لپاره لازمي نه ده چې د امریکا دغه غوښتنه ومني. د ترکیې د اقتصاد وزیر نهاد ازبکسی پرون ویل که څه فیصلې مخې ته راځي یا په دې معامله د ملګرو ملتونو سره بندیزونه وي نو دوی پورته ګوري خو د دې نه علاوه به یوازې خپل مفاد په پام کې ساتي. د جون په 26مه واشنگتن خپلو ائتلافیانو ته خبرداری ورکړ چې د نومبر تر 3مې دې له ایران نه تیل اخیستل بند کړي. ګینی په تهران د امریکا د بندیزونو د بیا بحالولو لمخه به دوی هم له جرمانی سره مخامخ شي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مولا ملیحا امیرزاده اوریدل. په پاکستان کې انتخابي هلې ځلې روانې دي او یوې غیر حکومتي ادارې داسې کمپاین پیل کړی چې امیدوارانو ته وایي تعلیم راکړي او ووټ واخلي. دا څومره مهم ګام دی؟
دا ډیره زیاته ضروری ده چې موږ خپل سیاسي ګوندونو نه دا غوښتنه وکړو چې هغه دا ووایي چې یاره ستاسو به د تعلیم لپاره څه پروګرام وي، تاسو به بجټ سره څه کوئ.
کراچی د شمیر په لحاظ د پښتنو تر ټولو لوی ښار بلل کېږي خو له دې ځایه په اسمبلی کې نمائندګي د نشت برابر وي. په دا ځل نو حلقو باندې پښتانه خوشبینه کړي دي. کومې سیمې دي چې پکې د پښتنو ووټ زیات دی؟
کله کله انډی دی چې ماړې دا بلدیا مټرویل بنارس منګاپیر شو په دې کې چې د پښتنو غټ ووټ هم دی په دې الیکشن باندې خاص رنده کیږي.
او پونیس پروگرام سندری جادوگری کی د سندرغاړي بخت سمینې پر ژوند او فن خبرې کوو. یو شمیر نور رپورټونه درته لرو له مشالې سره اوسه. او سم د خبرونی د پایل رپورت. تعلیم راکړي ووټ واخلي، هغه غوښتنه ده چې لومړی په سوات کې واورېدل شوه. په دې هیواد کې د جولای پر 15مه کېدونکو ټاکنو لپاره هر ګوند او هر امیدوار له خلکو د ووټ اخیستلو لپاره مختلفې ژمنې کوي خو اوس د تعلیم لپاره مبارزه کوونکي غیر حکومتي ادارې الف اعلان کمپاین پیل کړی چې د ګوندونو او امیدوارانو ته وایي چې ووټ په هغه وخت ورکو چې کله تاسو ووټ ورکوونکو ته تعلیم ورکړي. دې ادارې په دې اړه د موبایل یو اپلیکیشن هم جوړ کړی دی. نور تفصیل په دې رپورت کې.
یا د ادارې ویاند عمر ورغزی مشال یو سره په خبرو کې وویل چې اداره به د خیبر پښتونخوا په مختلفو ضلعو کې د تعلیم او په تعلیمي ادارو کې د ضرورتونو په اړه د ټول ټاکنو امیدوارانو او سیمه ایز خلکو سره غونډې هم کوي.
خلک مونږ ته شکایت راوستي په تعلیم دو اپ سره زمونږ د کادو چې هغه نمائندو ته بیا هغه مونږ شکایتونه یا هغه چې کوم ایشوز وي هغه سره ډیسکس کوو، هغه مونږ ورواستو، هغه باندې هغه خپل ریسپانس چې کوم سندرستي هغه سندرسته هم هغه خپل ریسپانس ورکړي. یو خو زمونږ را سوشل میډیا باندې دا کمپین شروع ده. بل چکم زمونږ په علاقو کې حلقہ وایز چکم مونږ کمپینونه شروع کړی دي چې تعلیم دو ووټ لو. هغه کې مونږ څومره هم یو حلقې نه څومره هم پارټیسیپینټ وي یا کینډیډیټس وي چې هغه الیکشن ته ولاړ دي هغه منځ کې خپل ډیبیټ د تعلیمي ډیبیټ مونږ کوو.
عمر ورغزی په وینا چې د تعلیم دو ایپ د لارې تعلیم او سکولونو کې د ضرورتونو نشوالی په اړه دوی ته صدا پاسه 1500 شکایتونه راغلي. د ماشومان د حقونو مبارز ارشد محمود وایي شل کال وړاندې 2.5 کروڑ ماشومان سکول ته نه تلل او نن هم 2 کروڑ او 600,000 ماشومان نه ځي، چې مطلب یې دا شو چې څه خاص فرق په تیرو 20 کالو کې ښکاره نه شو. دی وایي تعلیم غوندې بنیادي ضرورت او حق په اړه نه یوازې سیاسي ګوندونه په سمه توګه رول لوبوي، بلکې د یو ووټ اچوونکي په توګه عام ولس هم دې اړخ ته توجه نه ده ورکړې.
دنیا کې پاکستان د نایجیریا نه پس په 2 نمبر باندې دی چې د آؤٹ آف سکول ماشومانو غټ تعداد پکې ده. په دې وجه باندې دا ډیره زیاته ضروری ده چې موږ خپل سیاسي ګوندونو نه دا غوښتنه وکړو چې هغه دا ووایي چې یاره ستاسو به د تعلیم د باره څه پروګرام وي، تاسو به بجټ سره څه کوئ. راځي هر 15 کاله پس چې کله ما مخکې ریویو کړي وو مینیفیسټوز د غټو غټو پولیټیکل پارټو، نو ټولو دا وعدې کړي چیر مونږ به د تعلیم د پاره بجټ سی واکو، خو په حقیقي توګه باندې هغه سی کیږي نه.
د سل هم د تعلیمي کارپوهانو لخوا سیاسي ګوندونو نه غوښتنه شوی چې د ملک د مجموعي پیداوار 40% د تعلیم لپاره مختص کړي شي او په تعلیم د خصوصي توجه ورکړي شي.
تاسو رپورٹ اوریدم په داسې حال کې چې پاکستان کې عام انتخابات را نږدې کېږي، د لپاره هلي ځلې ورځ تر بلې زیاتې شي. د 15 جولای د راتلونکو انتخاباتو لپاره نږدې ټولو مشهورو سیاسي مشرانو خپل ځانونه کاندیدات کړي دي. په دې کې ځینو مشرانو د یوې چوکۍ او ځینو د نورو د یوې ځخه د زیات چوکۍ لپاره ځانونه امیدواران کړي دي. دا چې ځینې مشران د یوې ځخه زیات چوکۍ ته ولې ځان کاندیدوي، په دې اړه د ظفر خان رپورٹ اورو.
مولانا فضل الرحمن، اسفندیار ولی خان، محمود چکزی، سراج الحق، افتاب شیرپاو او اسیب زرداری له یوې حلقې څخه د امیدوارۍ کاغذونه جمع کړي دي. خو بل لور ته عمران خان د بنو، اسلام آباد، میاوالی، لاهور او کراچۍ له 15 حلقو، شهباز شریف د لاهور او کراچۍ له 2، بلاول بټو زرداری د ملاکان، لاړکانی او کراچۍ له 3، او حمزه شهباز د لاهور له 2 حلقو د قومي اسمبلی لپاره کاغذونه جمع کړي دي. د ټاکنو کمیشن له مخې یو تن له یوې نه په زیاتو حلقو ځان کاندیدولی شي، خو که دغه تن له یوې زیاتې چوکۍ وګټي نو بیا به یوازې یوه چوکۍ د ځان سره ساتي او ګټلې نورې چوکۍ به پرېږدي، چې وروسته به پرې بیا زمینی ټاکنې کیږي. د سیاسي چارو کارپور ډاکټر توصیف احمد خان وایي په پاکستان کې دا روایت له پخوا راهسه را روان دی، خو سګنو ټاکنو کې د امیدوارانو د کاغذونو پلټنه زیاته کیږي، او دا هم یوه وجه ده چې د ځینو ګوندونو مشران له یوې څخه په زیاتو حلقو کې امیدواران دي.
ذوالفقار علی بوټو هم له 15 حلقو څخه ولاړ وو، نواز شریف او بینظیر هم داسې کړي دي. خو سږ کال نوې خبره دا ده چې د امیدوارانو د کاغذونو پلټنه سخته ده او ډیر وخت هم اخلي. بل ځینې سیاستدانان غواړي په دې توګه خپل قوت وښيي او دا ثابته کړي چې په ټولو صوبو کې خلک دوی ته رای ورکوي، نو ځکه له څو ځایونو څخه ووټونو ته ولاړ دي.
ډاکټر توصیف وایي په دې عمل باندې په مختلفو وختونو کې شکایتونه هم مخې ته راغلي دي، او د پخوا راهسه دا ویل کیږي که یو امیدوار له یو څخه په زیاتو حلقو کامیاب شي او بیا وروستو زمینی ټاکنې کیږي، نو باید د دې ټاکنو خرچ له دغې کاندیدانو واخیستل شي، خو تر اوسه داسې کوم قانون نه دی جوړ شوی. د پاکستان په انتخاباتي سیاست نظر لرونکي خبریال نعمت خان وایي ځینې مشران د بایلات له ویرې له یوې څخه په زیاتو حلقو ځانونه کاندیدوي.
ګورو چې کله یو لیډر د یو نه زیات غوین الیکشن وګټي، نو پاره کې به د یو نه زیات چې کوم سیټونه یې پری دي، نو پاره کې مخامي خلک چې دی هغه پکیږي. مولا کده لیاری خلک دا وایي چې بلاول لیاری نه ولاړ نه پکار دي، چې هغه د لیاری سیټ د ځان سره وساتي او د باقي ځین چې دی هغه استعفا ورکړي. د لیاری نه د اوسه پورې بنظیر بوټو اصل ځمداري او سونو کې پیپلس پارټي لیډرانو الیکشن ګټلې دی، هغه د سیټ بیا پرې خې دی او پاره به زمینی انتخاب شوی دی. نو دا خلک نه خوښي دي، نو د دې خپل نقصانات فائدې
مشته. نعمت خان وای په ځینې وختونو کې د یو ګوند غړي هم خواهش لري چې د دوی د ګوند مشر دی د بلې حلقې ترڅنګ د دوی له حلقې هم کاندید شي، او دا بیا دا ګټ لري که مشر یې د دوی له حلقې وګټي، نو یو خو ورسره په دغه علاقه کې د پرمختیايي کارونو د کولو چانسونه زیات شي، او بل ورسره په دغه علاقه کې د دوی د پلویانو د زیاتېدو امکان هم پیدا شي.
د ظفر خان رپورٹ مو ورده. هم د انتخاباتو په اړه د کراچی په اړه رپورٹ لرو. په کراچی کې د سژنوی انتخاباتو لپاره سو ټاکنو باندې شاوخوا ټول ګوندونو اعتراضونه لري. څېړونکي وایي مخکنیو حلقه بندیو کې به ایم کیو ایم ډلې ته ګټه و، خو دا ځل حلقه بندی د پیپلز پارټی لپاره ګټورې دي. خو د دې ترڅنګ په دې اوسنیو حلقو کې د پښتنو ډېرې سیمې هم په یوه حلقه کې راغلي دي، او دې د کراچی د پښتنو ووټ بینک ته هم ګټه رسولې ده. په دې اړه بیا د ظفر خان رپورٹ اورو.
د پاکستان د ټاکنو کمیشن د 2013 کال لپاره په کراچۍ کې نوې حلقې جوړې کړې دي. د ایم کیو ایم پاکستان ګوندوي په نوو حلقه بندیو کې د دوی سره زیاتې شوې ده، او د اردو جوبو ځنې علاقې د نورو خلکو د سیمو سره په یوه حلقه کې ورګډې کړل شوې دي. عوامي نېشنل ګوند، پیپلز پارټۍ او جماعت اسلامي هم په نوو حلقه بندیو نیوکې کړي. جماعت اسلامي او عوامي نېشنل ګوند په کراچۍ کې د نوو حلقه بندیو په ضد درخواست هم دایر کړی وو. د عوامي نېشنل ګوند د سینسوبې مشر شاهی سید د چهارشنبې په ورځ له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل وسنۍ حلقه بندۍ د پخوا په نسبت بهترې دي، خو بیا هم د پښتنو ځینې سیمې د نورو ژبو ویونکو له سیمو سره په یوه حلقه کې ورچول شوې دي.
موږ اول زمونږ علاقې یو طرف ته سایت ته نږدې وي، چې د عید اوبو لیند، عید بجلی لیند، هغې د سهولتونه چې وو چا په نږدې یو سایټ ته وي. زموږ بې زیات تحفظات نشته، البته که دیگه لگ مشوری اخست وی نو دا به نزدی دیدی او خپل خپل علاقه به صحیح جوڑی شوی وی پیچو که مشورم نکره خپل کار کرده و بارخال دا مخی ندیره بهتره دا و صحیح دا.
په کراچۍ کې د ټاکنو نتیجې ځینې وخت د ژبې په بنیاد مخې ته راځي. همدا وجه ده چې د کراچۍ له اردو ژبو سیمو څخه زیاتره وخت ایم کیو ایم له بلوچو او سندي ژبو ویونکو له سیمو څخه پیپلز پارټۍ او د پښتنو په سیمو کې د عوامي نېشنل ګوند په ګډون یو شمېر نور ګوندونو امیدواران کامیابیږي. کراچۍ میشته خبریال وکیل رحمان وای که څه هم په نوو حلقه بندیو ټول ګوندونه اعتراضونه لري، خو بیا هم دا دومره لوی نیوکې نه دي. د وکیل رحمان په خبره په کراچۍ کې مخکنیو حلقه بندیو کې ایم کیو ایم ته زیاته ګټه ترلاسه وه، او دا ځل پیپلز پارټۍ ته فایده ده. د هغه په خبره د ژبې له لحاظه د پښتنو لپاره هم دا ځل حلقه بندی بهتره ده.
څه ځایونو کې ورته فایده میلاو شوې ده، څه ځایونو کې داسې دي چې لږ ورته نقصان هم ورته میلاو شوې ده. په کراچۍ کې د درې څلور د ښار چې کوم مضافاتي علاقې ورته کله کله لنډې دي، د دې چې کوم حلقه راځي، کوم صوبایي، کوم قومي راځي، د کشن کې ماړه او دا بلدیا دی، فوچ دین او میټرول او بنارس دا علاقې شوې منګا پیر شو. په دې کې چې پښتنو غټ ووټ هم دی، د دې چې دی په دې زینو کې د دې په الیکشن باندې یاده باندې خاص رنده شي.
وکیل رحمان زیاتوی شاید همدا وجه وي چې دا ځل پیپلز پارټۍ، تحریک انصاف او ایم ایم ای د خپلو ګوندونو لخوا د کراچۍ له پښتون میشتو سیمو څخه پښتانه کاندیدان کړي دي. د تیر کال د سرشمیرنې تر مخه د کراچۍ آبادی 4.9 میلیونه ده. ملیر، کورنګي، جنوبي، شرقي، مرکزي او غربي شپږ واړه ضلع د کراچۍ په یو ښار کې شتون لري. د یوې اندازې تر مخه کراچۍ د پښتنو تر ټولو لوی ښار دی. د کراچۍ ښار د قومي اسمبلۍ 21 او د سند اسمبلۍ 23 چوکۍ لري. دا ځل ټول ګوندونه کراچۍ ته ډېر اهمیت ورکوي، او ښایي همدا وجه وي چې د پاکستان درې لویو سیاسي ګوندونو مشران شهباز شریف، عمران خان او بلاول بټو د کراچۍ له بیلابیلو حلقو څخه قومي اسمبلۍ ته امیدواران دي.
د ظفر خان رپورټ موردی. د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي مازوران کولای سي چې د ډاک یا پوسټ په ذریعه خپل رائے استعمال کړي. کمیشن ویلي په دې لړ کې تیاری بشپړ کړی دی. خو د خیبر پښتونخوا ځینې مایوبان نو ویلي چې د حکومت د رائے ورکوونکو مرکزونو ته د دوی د رسولو تنظیم وکړي. تفصیل په دې رپورټ کې.
د پخوانی او قبایلی سیمو او د خیبر پختونخوا مازوران د الیکشن کمیشن په دې فیصله وایي دا ډیر ښه کړي چې د دوی خیال ساتل کیږي، خو په سرشمیرنه کې د دوی شمیره معلومه ده، نو باید چې د هغې په رڼا کې دوی ته نورې اسانۍ ورکړې وي. د کرمی او مازورا مشال ریډیو ته وایي دوی په لرو پرتو غریز سیمو کې اوسیږي، نو د ډاک په لار اوټ ورکولو کې به ورته هم مسلې وي.
تقریباً 25 جولائی خپل اوس کاست کو
همداشن د شبقدر مومند یو مازور په دیړه مشال ریډیو تا اویل
زما شاهجهان سپیشل نوم ده شبقدر په خلا سره تعلق تا تمام زه بلنه ده و ما چې مونږ خو با سانتیال راځي چې مونږ خلک راځي او زمونږ سره مسایل چې په خپل درشل باندې خبرې وکي چې مونږ غوي په سیګرزو نو بیا هم دا غي نه زیات مشکلات مونږ ته پیدا شولو چې اوس خو زمونږ یو حق ته مسایل چې مونږ درونه لرو خلک لرو کوئی خلق ته کوشش کوو چې مونږ کم کسان زمونږ مرګري چې داسې کسان راشي چې هغوی دې کسان له لاس ورکړي او مسایل چې د عمل خپل خدمت کوي
د ضلع مردان د شیرګړی او مازور ګل خان نومي تن مشال ریډیو ته وویل په کار ده چې په دغه ورځ سرکار پخپل یا امیدواران دوی ته گاډی راولي او دوی پولینګ سټیشن ته ورسوي نو دا به ډیر ښه وي
زموږ د خو خو دار خپل ذاتي لکه مطلب چې په دغه ورځ په 25 جولای باندې د کډاری په طریقې کې ګاډی راځي او هغه چې مطلب دا پخپل باندې مطلب دا و تا کې
د ذکر ده په پاکستان کې په کال 2018 کې شپږم سرشپیرن شوې ده چې په کې پټول پاکستان کې د مازورانو شمیره 2.3 لکه شپږ تیا زره شپږ سو دیرش خودلې او په دې کې 21 لکه 3999 په کلیوالو سیمو او 11 لکه 12 شپږ سو یو دیرش مازوران په خاریو سیمو کې اوسېږي
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه
د بخښنی نړیوال سازمان امنیسټی انټرنیشنل تشدد متاثر سو خلګو سره د مرستې د نړیوال ورځې په مناسبت په خبر سوي اعلان کې د جنوبی شپې وادونو ژغ کړی چې د قانون په لیکولو په بانه دي د تشدد کولو لړۍ ختم کړي د دې اعلان مهم ټکی په دې ریپورت کې
د بخښنې نړیوال سازمان په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په جنوبی ایشیایي هیوادونو کې حکومتونه د قانون عملی کولو په بانه په عامو خلکو تشدد کوي چې د منلو وړ نه دی یا د نړیوالې ادارې له دغې حکومتونو غوښتنه کړې چې د تشدد لړۍ دې بند کړي ادارې په خبر پاڼه کې ویلي دي چې د پولیسو په حراست کې د مشکوکو ملزمانو سره ښه چلند نه کیږي او تشدد ورباندې کیږي او په ځینې وختونو کې د زیات تشدد له وجې مرګ جوړه هم رامنځته کیږي امنیسټي انټرنیشنل په خبر پانه کې د بنگلاديش هند مالدیب سریلانکا او په نورو هیوادونو کې قانوني نیمګړتیاوي په ګوته کړې دي د دوی په خبره په هند کې 13 کال جنوري تر اگست میاشت پورې 704 نوي کسان په عدالتي او 400 د پولیسو په حراست کې مړ شوي دي په خبر پانه کې راغلي دي چې د پاکستان آئین آرټیکل 14 کې په تشدد بندیز لګول شوی دی خو د دې باوجود هم په ټول هیواد کې په خلکو تشدد کول عادي خبره ده نړیوالې ادارې په خبر پانه کې د دریو پاکستانی او فعالانو احمد وقاص ګورایا عاصم سعید او سلمان حیدر په حواله ویلي دي چې امنیتی ادارو په حراست کې پر دوی تشدد شوی وو د بخښنې نړیوال سازمان په جنوبی ایشیا کې د تشدد کارولو لړۍ کې د پاکستان افغانستان هند بنگلاديش مالدیب او د سریلانکا په حکومتونو غږ کړی دی چې د نړیوالو قوانینو احترام دی وکړي او د خپل هیوادونو قانوني ژمنې پوره کولو سره دی د تشدد لړۍ ختم کړي
دا مشال ریډیو ده
د خیبر پښتونخوا د مردان پیر سودو او سیدونکو وایي چې د هلکانو په سکول کې د زده کوونکو شمیر زیات دی خو د ناستې لپاره په هایر سکندري سکول کې کمرې کمې دي دوی زیاتوي حکومت د دې ستونزې د لپاره دوه کاله وړاندې د نوو کمرو د جوړولو د کار پرانیسته هم کړې وه خو لا هم جوړې سوې نه دي دوی وایي دا ستونزه دومره جدي ده چې داسې هم سوي چې ځینو زده کوونکو تعلیم پرېښودلو ته مجبوره سوي دي نور حال په دې رپورټ کې
داتم جمعت شبیر وای چې په کلاس کې ډیر رش لوجي د استادانو आवाज هم نشي اوریدلې
موږ درته په پاتنګ کې سبق کوي موږ کلاس کې 104 کسان ګرمي لري ځکه استاد یې نو आवाज اسی نشي اوریدل او دلته کوم دی بیا غاو ورانه شوی
عمر غنی وای چې هم د دې لوجه پنه هم جمعات کې سکول پرې خو دی او اوس دینی مدرسې ته ځي چې نه به د استاد اواز اورېدو نه به په پیدل او په کلاس کې بعد د ناستې ځای هم نه وو
سبق ویل کېږي چې کله د استاد شاګردان طرف ته خمو توجه نه شاګرد ما طرف ته خمو توجه زور کړ ډبل زور لګی چې بس مشه کم کسان مخ ته ناسه او سبق وو چې کم نه ته بس خیر خیریت پاتې شي سبق
دغه سیمه یو ځای مشر تارخان ممن وای چې دوه کلوړان باندې دغه پرانسته شوې ده او په دې دوه کالو کې لا تر دې دمه یو چارواکي هم دلته بیا نه دی راغلی.
سکول بارا کې چې تاسو را لیکلي تاسو را خو کی اوس پوری وې اداره نه راغلی. وزیر تعلیم چې کوم دې مردان دا راغی د دې سکول ته تایم کړی دا غزه کې هغه تخته مخته وسم پراته ده چې هغه تل بیا دې وخت پر راغار نه شو.
ولی په دې اړه مو چې کله د پرنسپل ریاض محمد نه پوښتل نو هغه مشال لیړو ته ویل چې غیر سرکاري تنظیم او خپل د تعلیم محکمه سره خبره شوې ده او ډېر زر به دغه ودانې ورته جوړې کړي. بلخوا د پیرسدو یو مشر محمد اشفاق خان وایي کچر حکومت دا کار پر راتلونکي دوه درې میاشتو کې ونه کړو نو پچنده به یې جوړ کړي. مشرانو او د سکول پرنسپل هم مشال لیډو ته ویل چې د دوی په سکول کې کم از کم دا وخت د شلو کلاس رومونو یا د کمرو اجت دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
سبز علی خان یو وتلی ستار ژغونکی دی او د تیرو شاوخوا و دېش کلون راسي ستار شغوي. نوموړی د ثواب یو سیدونکی دی وایي چې هغه وخت ډیر خوشاله سي چې کله خلک یې کلی ته ورسي او د ورته سندره وایي. شانواز ترګزی ور سره مرکه کړی او دا رپورټ یې را لېږلی دی.
د زیدی کلی ثوابی سبزلی خان وای چې سکول ته هغه یو رستلې او بیا یې پریخه. خود سیتار سره ډیر مینه و. اولی منګی غول زده کړل او ورسته سیتار ته لاس واچاو او تر دې کال پورې د سیتار د غولو و ډیر شکلونه هم پوره شوي.
نه ماده کې سارو یې سو په دوړ تنخاګانو زمالې شکه ورتي او درې میاشتې مې کړو او کارنل سبلا مې ګیرو نسره غار زمې پاپاندې نشم کوله. ملیشیا به میلاو شو ساده کپڑے میلے وردا جوڑ کے د سواتا ٹوپائی پڑک بوجا کے جمع بڑا خوشحال نو ز کولا کولا اوپر جم یار
سبزلی خان وای چې په شاګردانو کې د چم گاون وسیدونکو همشته او د لور کلو هم دی د پخپل د سیتار او تبلی سره سندری وای خو خوشحاليږي چې نوی ځوانان هم د سره کینی او سندری وای. سبزلی خان وای چې د سیتار د غولو لپاره عرب ملکونو ته هم لاړ دی او د خو سندرغړو سره یې سیتار غغولې.
شپږو ملکو کې زو ګرځې د مصاب خان دي سره شوګان ولتلو قسم په خدای د پنځه ویش ورځې کې دوبای ابو زیب یالن قلبا شارجا قطر قطر ته په یز کې تلو نه د نور په دوه دوه ګڼ ټیمینګ سره بخپل ګاډي او ما خدای نه بخي چې ما غ پنځه ویش ورځې داسې تیرې کړو. مې سب جلیلا خو ته په کېت کې راګیر شوې باندېانو سره ملاقات نو شیشې ز سکوم چې ناستم پکې.
د سبزری خان سیتار او سندری خو هسې هم ډېرې زیاتې خوښولې شي. ولې د هغه سره یو شمیر ټوکې هم وي. د چې کله دوه درې سندرې وای نو بیا ناست خلک چپ کی او ټوکې چې دی ورته خاکی وای هم وای.
خو د پن څومره لین چې دنو د دې قدر هغه چا سره دی چې پوهیږي نو چې څوک پوهیږي نو د زرو قدر وای په سر کې.
دته پوینه چې هغه دې تډیر خوشاليږي چې څوکي داسې غریزو او یا سهارای سیمو ته وبلي او دې ورته سندره وای او کدا سنوي نو بیا دې پخپل ملګری لزان سره کړی کله د نزدې بونیر غرونو ته او کله د ثوابې د کرواندی سیمو ته ووزی او خوشالي اني کوي. شانواز ترغزی مشال ریډیو ثوابې.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونه، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پانا mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
تاسو مشال ریډیو اوري او سم په سوشي بو کې لستمه بجې کېدون کې تی مایک ملیحه مرزاده تسپارم شي د خبرونو لنډی وړاندې کړي.
دا پاکستان په خوانی وزیر اعظم شاهد خاکان عباسی اعلان کړی چې د اپیلونو عدالت هغه فیصله به چیلنجوي چې لمخه د مری په حلقه ان ای او 50 کې د نوموړي د کاندیدای کاغذونه رد کړل شوی دي. لاجیو نیوز ټی وی او ډان ورځ باندې سره په مرکو کې عباسی د عدالت په فیصله اندېښنه خود لا ویل چې د اپیل حق په استعمالوي. تر اول پنده د اپیلونو عدالت په پرونی فیصله کې عباسی ساده قوانین نه دی خودل شوی. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د عمومي انتخاباتو لپاره د نظر سانې پسته امیدوارانو فهرست نن جاری کوي. دا فهرست د اپیلونو عدالت د قومي او صوبایي اسمبلیانو لپاره د نوماندې کاغذونو منلو یا ردولو خلاف د اپیلونو تر فیصلې پس جاری کیږي. د پوځ مشر جنرل قمر جاوید باجوا په مشرۍ د کور کمانډرانو په غونډه کې د شفافو او آزادو انتخاباتو لپاره د پاکستان الیکشن کمیشن سره په مرستې خبرې شوې دي. پرون د پاکستان د پوځ عامه اړیکو څانګې په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې پرون په پنډه کې د غونډې په وخت جنرل باجوا هدایت ورکړی چې امنیتي او دفاعي چیلنجونو ته په کتو دا کار په ذمهوارې سره سرته ورسول شي. په پاکستان کې د تعلیم لپاره کارکوونکي او غیر سرکاري ادارې الف اعلان د تعلیم د عام کولو یو کمپین اعلان کړی. د ادارې ویان عمر اورکزی پرون مشال ویډیو ټول دغه کمپین چې تعلیم راکړه ووټ واخ نومیږي پکې ګوندونو او امیدوارانو ته ویل شوی چې هغه چاته برای ورکول کیږي چې ولسته تعلیم ورکوي. د پاکستان نگران وزیر اعظم په پخوانو قبایلی سیمو کې د ادارو نظام جوړولو په ضرورت زور راوړی دی. پرون په پیښور کې د یوې غونډې مشري کولو په وخت ریټایرډ جسټس ناصر الملک وویل چې وفاقي حکومت له صوبایي حکومتونو سره په ګډه د سیمو اوسیدونکو اسانتیاو او اسانه د دغو سیمو په خبر پښتونخوا کې د ورګډېدو لپاره کار کوي. د ایران ولسمشر حسن روحانی په خپل خطاب کې په واشنگټن تور پورې کړی چې د دغه هیواد اقتصادي ستونزې زیاتې کړي دي. په عین حال کې د ایران د پارلمان غړو په دریو کې دوه برخو په یو خط کې له روحانی نه غوښتنه کړې چې د اقتصادي نظم خپله ډله بدله کړي. او ترکی ویلی له ایران نه د تیلو دنه درآمد کولو امریکایي غوښتنه د منلو پلان نه لري. ترکی ویلی د انکرې لپاره لازمي نه ده چې د امریکا دغه غوښتنه ومني.
مولیحه مرزاده چې د خبرونو لنډیز وړاندې کړل او سم سندری جادوګری ونې خبرونه ده او دا د نومیالي سندرغاړي بخت سمینې د ژوند او هنر اته ځانګړې شوې ده. او دا د خبرونو وړاندې کوونکی دی هارون بچا. دا تاسو مخکې اوریدلې ده. نن یو ځل بیا درورو
سړی مشه اوریدونکو زه هارون بچایم او د مشال رادیو سندرې جادوګرې خبرونه مې درته راوړې. د دیونه په خبرونه کې د نومیالی سندرغاړي بغزمینې سندرې او د هغه د ژوند او هنر په اړه د هغه هنرمندانو خبرې اوري چې بغزمینې له نږدې لیدلې ده. د لومړي سره ژوند تر ډیره وفاونه کړه او هغه وخت چې د پښتو موسیقۍ په ډګر کې خورا زیاته ځلیدلې وه د ورپېخې ناروغۍ له کبله مړه شوه. و د بغزمینې هغه سندرې چې د افغانستان ملي رادیو او ټلویزیون لپاره ثبت کړي او یا هم په کنسرټونو کې ویلي د پښتو موسیقۍ د مینوالو په زړونو او ذهنونو کې ژوندۍ پاتې دي. نوموړي ډېر شهرت له خپلې دې حماسي سندرې وموند. اے سرباز یارا خیجه په مورچل باندې، بیا به دې ودکما سوري د اوربل لاندې. هنر یې تر دې وروسته رشتو کړل او سندرې په ولس کې خورا زیاتې مقبولې شوې.
جان نشان دانا دسر کی کماری بدا چل
د ګلو زولاینو می کتاب کې چې د مصطفی جهاد په نوم یو لیکوال پکې د یو شمیر افغان هنرمندانو ژوند لیکونه چاپ کړي. د بغزمینی په اړه راغلی چې هغه اصلا د خیبر پښتونخوا د سوات و چې د خپل هنري کارونو د پرمخ بیولو لپاره ننګرهار ته کډه شوی و. د جلال آباد په یو ننداره یا شو کې سندرې ویل پیل کړل او هم له هغه ځایه هنر رشد وکړ. بخت زمینې د افغانستان له ملي ریډیو سره د خپلې همکارۍ په موده کې ټولې 21 سندرې ثبت کړې چې ورڅخه یو شمېر بیا وروسته د ملي ټلویزیون لپاره لپ سینک هم کړې. د بخت زمینې په اړه دا هم لیکل شوی چې د ریډیو ټلویزیون په پروګرامونو او همداراز د موسیقۍ په شخصي محفلونو کې زیاتره په ملي جامو کې څرګندېده او دا چې پر پښتني او افغاني دودونو مینه هنرمند و. اوریدونکو د مشال رادیو سندرې جادوګر خبرونه ته غوږی چې دا ونه پکې د نومیالې سندرغاړي بغزمینه مشهوري سندرې او د غې د هنر او ژوند په اړه معلومات اوري. د ننګرهار یو شاعر او سندرغاړي فضل الرحمن وحدت چې بغزمینه د موسیقۍ په پروګرامونو کې له نږدې لیدلې د غې د پلانې ټاټوبي او د چ څنګه په افغانستان کې سندرې ویل پیل کړل دا سره ته وویل. هغه د لږه
وخت سواتوه او افغانستان ته راغلی و خاوند د دیزی د کامیو او هغه خپل غونات په دې په افغانستان کې روشتي ورک او تر دې هدا چې رادیو تلویزیون ته وتله او په رادیو تلویزیون کې د یو خستوري په حیثیت باندې خپل هنر خلکو ته ښکاره کړ. نو یو خاص ټیپ لارو هغه په خپل هنر کې خاص ټیپ دا چې خاص سندره دا یو خاص مکتب په سندرو کې د مخکې په وړاندارې کې په جلال آباد کې کار کوو د پیروز وړاندارې په نامه باندې بیا چې کابل ته راغله په کابل کې رادیو تلویزیون ته دا شو نو دا سندره ډېر ښه استقبال شولې او یو خو ښه هنري ټیپ لاره بل ښکلې آواز لاره او هر کمپوز یا سندره چې بیا خسته استعداد ډېر قوي استعداد ښه اخیستله او ښه خلکو ته وړاندې کوله استعداد خدایي چاته خدای استعداد ورکړی وي چاته نه ورکړی نو د استعداد خدایي وو چون هنر دلته په جلال آباد کې دروکو شروع وکړله نو د هنرمندانو د سندرو نه الهام واخیستو او خپل هغه استعداد دغه ښکاره کړ استعداد ورسره وو داسې خاص شاګردي د چا نه ده کړی زمنګ استاد سي معاشره داس تر چې وګوره کوم څنګه ور سره دی نو بیا هغه ته توجه هم جذب وري आवाज دې ټول आवाज دې هنري आवाज لاله دې رسا आवाज هر سندره په خاص کیفیت سره وایله
زمینه د دې سندره شعر د فضل الرحمن وحدت ته وحدت وای د دا شعرونه پر یو هندي کمپوز لیکلی ول چې د بغزمینی هم خوښ شول او د جلال آباد په یو ننداره یا شو کې به ویل وحدت زیاتوی ورسته هم دا سندره د بغزمینی لخلې مشهور شو
دا سندره خو هندي طرز تاسو هم پته ده تر هندي د ادم د چا په وختونه باندې جوړ کړو چون حال ته په ننداره کې چې دې کار کوو ما الته ګویندګي کوله نه سنور کوو نو کله کله به ما دا خپل انداز اندره ویله بیا دلته باجمار دی د عبدالله په نامه خو دغه کې په جلال آباد کې هغه به د خصوصي محفلو کې د سره دغه باجه بیا غږوله نو دا شعر هغه سره بیا هغه دې ته ورکړی وو دا
دغندارا د دشمنی پیروز وا هغه باندې سره کوشش کوو چې دا نورجان تاسو پیژنه یا هغه دغه کډه وا د روس عزیز افغان د اسماعیل پیروز سره وا نو دوی په یو ماحول کې کار کوو په یو ماحول کې کار کوو دا غو نه هم ډیره استفاده کړی او دغه نواتندګان نه هم ډیره استفاده کړی بازونګای ځکه چې برنامه وا چې هغه د بزمین ته خاص دغه پروګرام ورکړ شوی دا پدې کې یو ستاجیکی سندره واغې ویل یوه دا یو ویل چې د بازارم د ژوند په کار نو دوه ما غنه دا سندره مشهوره شو او د ډېره خم ویل پاتې ځلاتيان په کې وی خو خیر بخې ویل
لیکوال مصطفی جهاد د بغزمینی په ژوندلیک کې وایي چې په کوم محیط کې دا غي پالنه شو او هلته ورته د خونځي ویلو فرصت نو مې سر شوی او ځکه نو نالوسته پاتې شوی و خو بغزمینه له دې باوجود چې به سواد او حافظه ډیره خوه څه به چې یو واره زدکتل هریدل بتره نه هغه له پښتو سره سره په دری ژبه هم سندره ویلې او مینوالو به په چکچکو بدرګه کول لیکوال او سندرغاړی فضل الرحمن وحدت وایي بغزمینه په داسې حال کې لسوات څخه ننګرهار ته کډه شو چې سندری ویلې پورسدو د په خبره هغه په افغانستان کې نور هم تشویق کړل شو او د غوره هنري خدمتونو په بدل کې افغان دولت هم ښه ونازوله
دلته چې راغلم د نا بلد سندرغاړی نو یعنی سندرو باندې پوهېدل او استعداد ورسره و داسې نو چې د باندې شروع کول نه ممکن زه داسې فکر کوم چې هلته به م دوی سندرې ویلې وي په خپل ماشومتوب کې دلته چې راغلم دلته په خاص زمینه ورته مساعد وه دغه ماحول ورته ډېر ښه مساعد و نو ځکه د ډېر زر رشد وکړم فکر کوم چې د نوې مرحله چې په افغانستان کې راغلې وه یعنی د ترقی د وخت نه د ترقی په وخت کې دا دلته راغله او دلته په سندرو باندې شروع وکړله یعنی دیارلس سوه اووه پنځوسم کال ندی خواته د هیواد د دننه کنسرتونه زیات ورکړي دي چون هغه ځکه وخت چې د موسیقي ته په عموم شکل باندې حکومت هم دغه لپاره توجه زیات لري او خلکو هم موسیقي ته مخه زیاته و نو داخلي کنسرتونه زښت دي ورو ولی خارجي کنسرتونه هم نه لري دولت په اړه نه ډول شي دا دولت ورته ډیره خاصه توجه لري ممکن چې د تقدیرنامی مخصی مدامینه مخصی دولت ډیره دغه تشویش کړی ده
بغزمینه یو شمیر وطنی سندری هم ثبت کړی دي یو سندری چې اے سرباز یارا ده د وخت له مشهور سندرو څخه یادېږي وحدت وای نو مولې دغه سندره د افغانستان له ملی ارکستر سره وویلاو په ولس ښه ولګیده
شنو هغه وخت
دغه تبلیغاتي سندرې ډېرې رواج وې او دغه سربازانو د مورال په خاطر باندې به سندرې ویل کېدلې، همداسې نغمې سندرې ویلې دي، نورو هنرمندانو سندرې ویلې دي. نو دم دا سندره په آرکسټر کې ثبت کړله چې سربازه یاره خیزه په مورچل باندې. نو دغه شاعر هم فکر کوم چې کاتب پاسون په نامه باندې فکر کوم چې دغه یو شاعر د دی و. نو د آرکسټر سره ثبت کړی وه او ډېر ښه موسیقي ور سره او ښه شهرت یې لاسته راوړ.
د ننګرهار فضل الرحمن وحدت چې شاعر او سندرغاړی دی او د بغزمینی له ژوند او هنر خبر دی، وایي هغې له خپل خاوند سره خوشاله ژوند لاره او غوښتل یې چې په هنر کې لا پسې مخ ته ولاړه شي. خو وحدت زیاتوي چې نوموړی په ځوانه ځوانۍ کې ناروغه شوه او سندرې ویل څه چې ژوند کولو ته نوره جوړه نه شوه.
کورنۍ ژوند یې ښه، یو خاوند لارو د شیرین په نامه، هغه د کامی و، زمونږ د ننګرهار د کامی و، دغه سره واده کړی و. بس خپله موسیقي مخوړه، نوره کورنۍ ژوند یې ډېر ښه و، اولادونه یې نه و. یعنی ډېر په ده چې هنر یې خروج ته ورسېده، شهرت ته ورسېده، دا بېچاره دغه شوله په حق ورسېده. ده خبر شروع چې بغزمینه په حق ورسېده، بیا خلکو رنګ رنګ خبرې کولې، چا ویل چا ورته څه شی ورکړ، چا ویل چا مړه کړل، چا څنګه شو څنګه نه شو. خو په ډېره ځوانۍ کې مړه شوه.
اوریدونکو د سندرې جادوګرې د دې اونۍ په خبرونه کې مو د نومیالی سندرغاړي بخت زمینې سندرې او د هغې د هنر او ژوند په اړه معلومات واوریدل. د خبرونې په پای کې د نوموړي له یوې بلې مشهورې سندرې هم خوند واخلئ. زه هارون باچا درنه اجازه غواړم. په مخه مخه